السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دې صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلاست وایم نن پنځشنبه ده د 14 کال د مرغومي 15مه د 2023 کال د جنوري 15مه په خبرونو کې د طالبانو حکومت وی کابل ښار کې د داعش وسلوالو دوه پټنځایونه لمینځه وړي دي چې په ترڅ کې اووه تنه وژل شوي او نور ژوندي نیول شوي. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي پر دغو پټنځایونو تیر مازدیګر د کابل ښار د اتمی او زیاړوند قلاچي او شهدای صالحین سیمو کې عملیات وشول. مجاهد زیاته کړي عملیاتو کې اووه تنه داعش وسلوال وژل شوي او نور ژوندي نیول شوي. مجاهد د عملیاتو څرنګوالی مشخص کړی نه دی، خو په راپورونو کې ویل شوي چې د کابل ښار په اتمه حوزه کې پرون د څو چاودنو غږونه دل شوی دی. دا عملیات وروسته تر دې کېږي چې داعش د کابل د پوځي هوایي ډګر مخته د تیرې یکشنبې ورځې د چاودنې مسؤلیت ومانه. د طالبانو سرچینو هغه مهال چاودنه کې د 300 تنو وژل کېدل تایید کړل، خو رویټرز آژانس د وژل شوو کسانو شمیر 40 تنه ښودلی و. داعش هم د همدې شمیر کسانو د وژلو ادعا کړې وه. په افغانستان کې د یوناما مرستیال مارکوس پودزیل له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیت له منځه یوسي. یوناما په خپل ټوټر پاڼه لیکلی چې پودزل دا خبره پرون د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړی ده. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي حکومت یې دینی او عصري زده کړې د هر افغان حق ګڼي او دوی د مناسب چاپیریال په رامنځته کېدو بوخت دي. مجاهد دغه چاپیریال د اسلام او افغاني فرهنګ چوکاټ بللی دی. طالبانو له تیرو 14 میاشتو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او تیره میاشت د نجونو لوړې زده کړې هم تر دویم اعلان پورې وځنډولې. طالبانو تیره میاشت په نادولتي موسسو کې د ښځو کار کول هم منع اعلان کړل چې پراخ نړیوال غبرګونونه یې وپارول او غبرګون کې یو شمېر موسسو خپل کارونه هم وځنډول. د ترکیه او متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو پر افغان ښځو او نجونو د لګول شو محدودیتو په اړه خبرې کړې. د راپورونو له مخې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د عربي متحده اماراتو له بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان له اوسنیو حاکمانو غوښتي چې د ښځو د تعلیم او کار پرېکړو دې له سره غور وکړي. آل نهیان په دې خبرو کې ویلي د طالبانو یو شمېر اقدامات له هغې ډلې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو نه خلاصولې د بشر له بنسټیزو حقونو څخه سرغړونه ده. د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د محدودیت پرېکړو پراخ غبرګونونه هم پارولی دي. طالبانو په کابل کې آزاد خبریال فیض الله فیض بخش له شاوخوا 15 میاشتو زندان وروسته له بند آزاد کړ. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په یو خبر پاڼه کې د طالبانو د دې ګام هرکلی کړی او ترې غوښتي چې یو بل زنداني خبریال هم چې دغه مرکز یې نوم نه دی اخیستی له بنده آزاد کړي. طالبانو وړمه ورځ په هرات کې د نوروز راډیو پخوانی مسؤول مدیر خالد قادری هم له نږدې یو کلن زندان وروسته آزاد کړی دی. سپینه ماڼۍ وایي امریکا د ایران د بې پیلوټه الوتکو د تولید صنعتونو د هدف ګرځولو غوراوی ارزوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند ادریان واتسن پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي امریکا له دې لارې غواړي د بندیزونو له لارې د دغو الوتکو د تولید او صادراتو مخه ونیسي. بیا هم له ایرانه، په ایران کې د بندیانو د تعقیب کمیټه وایي سږ کال د مظاهرو پر مهال له نیول شوو کسانو 14 تنه په زندانو کې د شکنجې له کبله وژل شوي. دوی د اعتراف د اخیستلو لپاره د وهلو او یا په مظاهرو کې له ټپي کېدو وروسته د دارو درملو د نه رسېدو له کبله مړه شوي. د آزادي اروپا فردا څنګه راپور ورکوي د تعقیب کمیټه چې د بندي معترضانو لپاره د عدالت غوښتنې لپاره جوړه شوې چهارشنبه په یو ټویټ کې د 14 وژل شوو بندیانو نومونه او نور جزئیات خپاره کړي. په ایران کې له تیر سپتمبر راهیسې د یوې ځوان نجلۍ تر وژل کېدو وروسته د مظاهرو پر مهال د بشري حقونو د مدافع سازمانو د شمېرو له مخې 514 کسان تر دې دمه وژل شوي چې پکې لسګونه ماشومان هم شامل دي. خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. د پروګرام معرفي ترازو پاکستانی طالبانو په پنجاب ایالت کې د دوو استخباراتي چارواکو د وژنې مسؤلیت ومانه. د سر راپور مدا دی چې پاکستانی طالبانو په دغه هیواد کې چارواکو ته ګواښ کړی دی. اخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د افغانستان په تړاو خپلو خبرو تیر شوی.
نہیں میرے کمنٹ میں یہ تو ہم نے بالکل نہیں کہا کہ ہم
نہ مونږ داسې نه دی ویلی چې فوډ لرو پر افغانستان برید وکړو یا هلته په چا د حملې نیت لرو. ما داسې ویلی او بیا هم وایم که ترهګر داسې ځای غوره کړي چې پر موږ ترهګریز برید وکړي، د نړیوالو قوانینو له مخې موږ کولی شو له هغه ګواښ سره وجنګیږو.
په دې اړه هم راپور لرو چې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ هڅې پیل کړي چې طالبان له هغې پرېکړې وګرځوي چې د افغان میرمنو او نجونو په وړاندې د کار او لوړو زده کړو بندیزونه لګولي دي. د کرکټ په اړه تازه ده چې د افغانستان لوبغاړي به د کرکټ په دریو نویو لیګونو کې لوبې کوي، له هغې ډلې د بنګلادیش کرکټ لیګ.
په دې لیګ کې د افغانستان د لوبغاړو فضل حق فاروقي، محمد نبی، عظمت الله عمرزی، کریم جنت، ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، عثمان غنی، حمزه هوتک، شفیق الله غفاری، درویش رسولی او ګلبدین نایب له بیلابیلو لوبډلو سره لوبیږي.
او د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې
ټلګراف رسپانې د طالبانو له لوري په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو د کار د ممانعت مسله راخیستې ده.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
زه صفي ولاستان ایگزام بیا هم خراغلاست وایم. تخنیکی چاره میر احمد صافی مختوری. رازو اول مطلب ته پاکستانی طالبانو په پنجاب ایالت کې د دوو استخباراتي چارواکو د وژنې مسؤلیت ومانه. لدې سره هم مهاله د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ویلي خپله هغه خبره بیرته اخیستې چې ویلي و ممکن یوادې په افغانستان کې د پاکستانی سخت دریزو پټنځایونه په نښه کړي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې
د پاکستانی طالبانو تحریک ادا کوي چې په پنجاب ایالت کې د استخباراتو دوه لوړ پولي چارواکي وژلې دي. رویټرز خبری آژانس د ټي ټي پي د پرونی اعلامیې له مخې وایي چې د تحریک طالبان پاکستان مخفي غړو د پاکستان د استخباراتو د ادارې مرستیال نوید صادق په ملتان او د استخباراتو یو افسر ناصر بټي په بسم الله سړک کې وژلې دي. د پاکستان پولیسو ویلي چې دواړه دغه افسران د سه شنبې په ورځ د جنوري په دریمه په پنجاب ایالت کې له یو هوټل بهر په ډزو وژل شوی دي. د پاکستانی طالبانو تحریک چې د افغانستان له اوسنیو حاکمانو سره نږدې اړیکې لري له اسلام آباد سره څو میاشتنی اوربند مات کړی او د پاکستان بیلابیلو سیمو کې یې خپل بریدونه له سره پیل کړي دي. له دې سره همحاله د پاکستان د کورنیو چارو وزیر خپل خبره بیرته اخیستې او ویلي دي په هیڅ صورت نه دي ویلي چې پر افغانستان د برید غوښتونکی دی. رانا سناولا پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د نړیوالو قوانینو له مخې هر هیواد د ځان د دفاع حق لري.
نه میرے کمنټ میں یہ تو ہم نے بالکل نہیں کہا کہ ہم
دای وای نه مونږ داسې نه دی ویلی چې فوډ لرو پر افغانستان برید وکړو یا هلته په چا د حملې نیت لرو. ما داسې ویلی او بیا هم وایم که ترهګر داسې ځای غوره کړي چې پر موږ ترهګریز برید وکړي، د نړیوالو قوانینو له مخې موږ کولی شو له هغه ګواښ سره وجنګیږو او اړتیا هم ده چې داسې چلند وکړو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون چهارشنبه دا خبرې څو ساعته وروسته له هغه وکړي چې تحریک طالبان پاکستان دغه هیواد له حکومت سره د جګړې اعلان وکړ. د پاکستانی طالبانو په خبرپاڼه کې چې ځینو رسنیو خبره کړې راغلي، له دې وروسته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د هغو کسانو په ډله کې شامل دي چې د ټي ټي پی هدف دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې مخکې د پاکستانی طالبانو او حکومت د خبرو منځګړیتوب کړی وایي د هیڅ لوري، یعنی نه د پاکستان د حکومت او نه هم د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دا د پاکستان کورنۍ موضوع ده او که د منځګړیتوب غوښتنه ترې وشي په اړه به یې پریکړه وکړي. پاکستانی طالبان څو ځله د افغاني طالبانو په منځګړیتوب له خپل حکومت سره په کابل کې خبرو ته کېناستل، خو خبرو کومه پایله ورنه کړه او تیر نومبر میاشت کې پاکستانی طالبانو له خپل حکومت سره شوی اوربند مات کړ. پاکستانی چارواکي وایي لکه چې افغانستان کې طالبان واکمن شوي، په پاکستان کې د بریدونو او ناامنیو کچه زیاته شوې ده. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی کار چې تیره میاشت کابل ته سفر کړی وو ویلي د پاکستان امنیت ورته سره کرخه ده.
په راپور کې مو واوریدل چې پاکستانو طالبانو د هغو پاکستانی طالبانو د هغه هیواد د استخباراتي ادارې د دوو چارواکو د وژنو په اړه منلې ده. بل ورته دوی د هغه هیواد له حکومت سره د جګړې نوی اعلان هم کړی. دوی په یو خبر پاڼه کې د حاکم سیاسي ګوند مشران هم د هغو کسانو په نوملړ کې شامل کړي چې د دوی هدف دي. اسدالله لودین په دې اړه په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه کړې چې د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان دغه ګواښ څومره جدي دی.
طبعا دغه ګواښ جدي دی او زما په نظر دا چې په پاکستان کې اکثریت دغه سي موضوعات خصوصا د ټي ټي پی سره د مذاکرو موضوع او د دې نه مخکې هم د پاکستان په پاوز او په استخباراتو باندې ډیر زیات تورونه دی په دې برخه کې، نو دا ښکاری لکه څنګه چې په 2018 نه تر 2019 پورې په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل پارټي حکومت او هغه هم دا هغه وخت کې د طالبانو د تهدید لاندې راغی او ګنشمیر د دوی غړي لمنځه وړل او حتی مشرانې چې د بشیر بلور په شمول دوی لمنځه یوړل او هغه تو هم زیات په د پاکستان په پوځ او استخباراتو باندې راغی. اوس مهال هم دا ښکاری چې ځکه چې دغه تهدید ډیر جدي دی، ګواښ مستقیم احزاب ته ورکړی په داسې حال کې چې که د حکومت په چوکاټ کې څوک وي خو طبعا هغه مخالف ډلې یا یاغان یا غیان هغې لمنځه وړي یا هغوی هدف ګرځي، ولې داسې مشخص احزاب نومول لکه داسې عجیبه مخکاری. خو طبعا پاکستان کې دغه لوبې زیاتې د استخبارات او د پوځ لخوا پر مخ وړل کیږي.
او شمس صاحب څه فکر کوي، ولې پاکستاني طالبانو وروسته تر دې چې اوربند پای ته ورسوو یو څه مخته ولاړل او دغه سیاوي اعلامیه ورکړه چې هلته یې سیاسي مشران هم وګواښل؟ پخوا به دوی یوازې پوځي او امنیتي کارکونکي هدف ګرځول.
خو طبعا دغه سه مختلف سوالونه دي. اول خو پوځ چې په شکل باندې مذاکرات او خبرې اترې دوی سره مخ کې وړي وي، په پاکستان کې اکثریت جمهوریت ګوندونه او هغه حلقات په دې باندې سوال لرلو چې دا په کوم شکل باندې مستقیم پوځ او استخبارات دوی سره خبرې رواني کړې دي. په داسې حال کې چې ظاهرا پاکستان یو دیموکراسي ده، یو دیموکراتیک هیواد دی، نو باید دغه سه احزاب باید په دې کې دخیل وي، څنګه چې لازم وو دوی دخیل نه وو. نو دغه سه یو ګونګه پروسه دی چې وړې وا ظاهرا نو داسې ویل کېږي چې طالبانو غوښتنې درلودلې هغه دوی په ځای کړي که د بندیانو خوشي کولو هغه بیرته مسلح راتګو خپل سیمو ته قبایلي سیمو ته. خو په هر صورت دغه پروسه زیاته ګونګه ده او روخان نه ده خلکو ته، او طبعا پاکستان هم دغه احزاب هم دغه سیم نظر لري.
او شمس یو بل موضوع غدادې چې پاکستانی چارواکي دا کوي چې د ټي ټي پی اصلي هسته په افغانستان کې د عدالت طالبان ورسره نه مني، څه فکر کوي کوم لوري په حق د آیا رښتیا هم ویلې شو چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې فعالیت لري؟
دا څه چې په دې برخه کې خو د افغانستان د طالبانو دریز یو حد پورې د منلو دی، ځکه چې د طالبان که پاکستانی طالبان که فعالیت کوي که بریدونه کوي که حمله کوي، دوی د پاکستان په داخل کې په قبایلي سیمو کې کافی زیات حضور لري، نو هغه به فکر نه کوم چې دې ته زیات اړتیا لري او د هغه باندې به مستقیم تاثیر ولري. ولی د دې احتمال هم شته چې یو حد پورې به د دوی حضور ویلته، او څنګه چې د دې کال په شروع او تیر کال په ختم کې دوی د مذاکراتو منځګړتوب وکړو د افغانستان طالبانو، نو طبعا د دې نه داسې کلي توګه باندې انکار هم نشي کوي، ځکه چې دوی په دغه سیمه باندې د ډیورنډ په کرښې باندې لکه څنګه چې افغاني طالبانو په اسانه تګ راتګ کوو دوی هم کولی شي. دغه جغرافیا داسې ده چې د دې مخنیوي اسانه کار نه دی.
پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې د ټي ټي پی د تحریک طالبان پاکستان د وروستي ګواښ په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او ولزره 980 کیلو هرتز اوریدلای شي.
روسه لاغه چې د طالبان حکومت افغان میرمن او جونې لکار او زده کړو محروم کړی د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ او شمیر نړیوالو ادارو اتی پیل کړی چې طالبان خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. دغه سازمانو په باور روان وضعیت په افغانستان کې بشري ناورین زیاتوي او د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخ کوي. خاطر پردیس او نور جزئیات.
یکی از دلایلی که این مشکلات یا موارد تحصیلات
په کابل کې دی، یو نادولتي ادارې کارکونکي دغه میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي د طالبانو وروستۍ پریکړې ژوند له سختیو سره مخ کړی. دا میرمن د خپل کار ځای نوم هم نه اخلي، خو وایي هیله لري چې یو ورځ بیرته خپل کار ته وګرځي.
هغه جلسې چې د دوی او طالبانو ترمنځ روانې دي، هیله لرو چې یوه پایله ورکړي. طالبان چې دغه پریکړې وکړي، لامل دا و تر څو نړۍ یو ځل بیا افغانستان ته موخه کړي. موږ په هر حالت کې هیله من یو.
د یوې بلې غیر دولتي ادارې کارکونکي نیلوفر ابراهیمی بیا د طالبانو وروستۍ پریکړه د تاسف وړ وبلله، او په دې برخه کې ژر تر ژره د یوې حل لارې غوښتنه وکړه. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
تلاش های جامع جهانی، سازمان های امداد رسانی،
نړیوال ټولنې او ملګرو ملتونه دغه هڅې په هیڅ وجه نشي کولای چې پر طالبانو د فشار یو اله ووسی. تر هغې چې نړیواله ټولنه چې په راس کې امریکا ده، د دې مسلې د حل لپاره عملی ګام وانخلي، دا ډول هڅې به پایله ورنکړي
و عملی را انجام نتن برای به وجود آمدن تغییر در افغانستان.
د اغل ابراهیمی په خبره تر اوسه د نړیوال ټولنې او سازمانونو هڅو په دې برخه کې پایلن نه دا ورکړي. دغه څرګندونې داسې محل دی چې تازه د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ یو شمېر نړیوالو سازمانونو هڅې پیل کړي چې طالبان خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري رئیس فرانک یوکوز، د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال مارکوس پوتسل، دغه شان په افغانستان کې د یونما دفتر سرپرست رامیز الاکبروف په تیرو اتو ورځو کې د طالبانو حکومت له بیلابیلو چارواکو سره لیدلي او د طالبانو د وروستۍ پریکړې په تړاوي بحثونه ورسره کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یونما ویلي چې د دغه سازمان د بشردوستانه چارو مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارتین کریفتس به هم نږدې راتلونکي کې په دې اړه طالب چارواکو سره د خبرو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. طالبانو د لندې په شپږویشتم اعلان وکړ چې د افغانستان ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونه تر بل امره پورې د نجونو پر مخ تړلي دي، او د لندې په نهویشتم هم وویل چې ښځو ته تر دې وروسته په نادولتي کورنۍ او دغه شان بهرنیو موسسو کې د کار اجازه نشته چې د دوی د پریکړه لپاره خو خبرګونونو سره مخ شوه.
و امر دل چې ملګرو ملتو په مشرۍ یو شمېر ادارو هڅې پیل کړي چې طالبان واڅوي چې خپلې پریکړې تیر شي چې افغان میرمن یا نجونې له کاره منې کړي. پر افغانستان د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره معلول نجونې هم له زده کړو بې برخې شوي دي. دوی وایي د مسلکي او تخنیکي ادارې په چوکاټ کې جوړو شوو ښوونځیو او انسټیټیوټونو کې به اسلامي عمومي او حرفوي زده کړې کولې، خو اوس له ټولو دغو زده کړو بې برخې شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
بیشتر مضامین اسلامی تدریس میشد.
موږ هلته د قرآن کریم او نورو اسلامي مضامینو په حفظ بوخت وو، او د دولسم ټولګي له فراغت وروسته به زموږ ټول قرآن کریم دېرش سپارې حفظ کېده.
تمام سی سپارې قرآن حفظ میکردن.
په کابل کې د نابینایانو د انسټیټیوټ زده کوونکي ده چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومي راپور کې واخیستل شي. د زده کوونکي وایي دوی به د مسلکي او تخنیکي ادارې په چوکاټ کې جوړې شوي ښوونځي او انسټیټیوټونه کې اسلامي عمومي او حرفوي زده کړې کولې، خو اوس له ټولو زده کړو بې برخې دي.
بیشتر مضامین اسلامي
کې موږ ته اسلامي مضامین ډېر درس راکول کېده، نسبت نورو مضامینو لکه تاریخ، جغرافیه، ادبیات، ساينس ډېر کم درس راکول کېده، او ډېر به مو اسلامي تعلیمات، عمومي تعلیمات زده کول.
قرآن حفظ میکردن.
دا وایي که څه هم له پخوا راهیسې دوی ته پاملرنه کمه وه، خو په خبره یې اوس هر څه په ټپه درېدلي دي. د ننګرهار ولایت د نابینایانو د انسټیټیوټ یو زده کوونکی چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
زه خور مې دواړه ړاندې یو، موږ پخوا یو ځای درس تلو، اوس زه نه، اوس زه ځم خو خور مې نشي تلای. دا ماته ډېر د خوښنې خبره ده، زه ډېر خفه یم، مګر موږ خوړندې یو، یا بل ته کتلی هم نشو، خو بیا هم ښځې د تګ اجازه نه لري.
د یادونې وړ ده چې د معلولینو زده کړې بېلې او ځانګړې دي. نابینایان ته د ځانګړي خط او هغوی چې نه یې اوري ورته د اشارې په ژبه تدریس کیږي. په کابل کې د نابینایانو د انسټیټیوټ یو استاد چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخلو، د دغو ځانګړو زده کړو په اړه معلومات راکوي.
افراد دارای معلولیت، خصوصا نابینا و ناشنوا، در دغه مراکز یا د کورسا یا در
معلولینو ته په نورو کورسونو کې د تدریس زمینه نه ده مساعده. دوی ته په خاص طرز باندې زده کړې ورکول کیږي. څوک چې دوی ته تدریس ورکوي هغه باید خاص تعلیماتو سره بلد وي، باید ګریل خط وپیژني، همداسې د کڼو د استاد باید د اشاري ژبه زده وي، تر څو وکولی شي دوی ته سم درس ورکړي. او یوازنی نه هات کولې شو دوی سره مرسته وکړي همدا د تعلیماتو خاص انسټیټیوټونه ولسی دي
و اینا را به پروسای موزیشن رسیدگی بکنه امین هادای تعلیمات خاص یا مکاتب و اینستای تعلیمات خاص است.
د تخنیکی و مسلکی تعلیمات و اداره و خپلواک اداره ده چه 115 سالوکت انسیتیوتونه 260 لیسه او طول څلور شپته زره نجونې او هلکان زده کوونکي لري. شاوخوا درې او یا بیلابیلې رشتې لري خو د شاوخوا اوولس میاشتې راهیسې د نجونو پر مخ بندې دي. په کابل کې د دغې ادارې په چوکاټ کې د هغو چې نه یې اوري یا ناشنوایان دي د لیسې یوه زده کوونکي لیده چې په اشارې خبرې کوي ازادي راډیو ته په یوه ویډیو کې ویلي: زه ښه احساس نه لرم ځکه ښوونځی ته د تګ اجازه مې نشته. د لیده له یوه ښوونکي اوري چې نوموړی موږ ته د اشارې په ژبه نور څه وایي.
ما لیدا هستم، ما یک دختر ناشنوا هستم و
زمانم یلدا دی زو ناشنوا انجلیم. زخه احساس نه لرم زکه د خوانزی د تک اجازه نه لرم، خو پراتلون کی خوانزی ته د تک هیله لرم چې د خوانزی دروازې زمو پر مخ پرانستل شي.
مکتب را در آینده دارم که دروازې مکتب بریم باز بشه.
خود طالبان تر کنټرول لاندې د تخنیکی او مسلکی تعلیمات ادارې مالی موین مفتی فضل الرحمن فاضل وایي چې د معلول انجونو زده کړې هم تر بل امر پورې اجازه نشته. نموړی ازادي رادیو ته وویل
کی دیننی اوس د پیلن لپاره خو د اوناس و بخش متوقف ته او موږ هدایت ته منتظر یو چې مشران کوم هدایت وکي بیا به کار کوو. موږ تر امر ثانی منتظر یو د مشرانو هدایت ته منتظر یو. نو دا کار کوي خو البته دغه کومې بعضې ثقیلې رشتې دي په هغو کې د زنانه وجود کم ده. د تشکیل له مخې د پیل لپاره خو زنانه متوقف
دا چې کومې رشتې نجونو ته په ثقیلو رشتو کې راځي. په دې اړه ښاغلي فاضل زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د اروپا او نړۍ په شمیر ښارو کې مظاهرچیانو د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ساکاشویلی چې د اوکراین تابعیت هم لري په ګرجستان کې د شپږ کلن زندان شپې ورځې تیروي. اسدالله لودین او نور جزئیات.
د اروپای ټولنې او نړۍ په یو شمیر ښارونو کې مظاهرچیانو د ګرجستان د ډیپلوماتیکو ادارو مخې ته اعتراض وکړ. مظاهره چانو له زندانه د ګرجستان د پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کوله. مظاهره چانو ویل چې د ساکاشویلی روغتیایي وضعیت نازک دی او باید له زندانه آزاد شي. پرون د اروپا او نړۍ په 15 هیوادونو کې د ساکاشویلی وژغوري ټویټري هشتګ هم کارېدلی و. په ګرجستان کې د ساکاشویلی پلویان د میلیاردر او پخوانی صدر اعظم بیتزینا ایوانشویلی په پلرنی کلی کې راټول شوي وو. باور دادی چې ایوانشویلی اوس هم د ګرجستان پر حکومت باندې ډیر نفوذ لري. مظاهره چانو چې د ساکاشویلی د آزادېدو بنرونه لیکدول غوښتل چې د ایوانشویلی کور خواته لاریون وکړي خو مخه یې ونیول شوه. په تبلیسی او د ګرجستان په نورو ښارونو کې هم د ساکاشویلی د آزادېدو لپاره ورته مظاهره وشوې. میخایل ساکاشویلی له 2004 نه تر 2013 کال پورې د ګرجستان ولسمشر و چې له واکه د ناوړې ګټې اخیستنې په جرم په شپږ کاله بند محکوم شوی دی. د هغه پلویان پر ده لګول شوی تور سیاسي بولي. د ساکاشویلی روغتیایي ډلې هم ویلي چې د نوموړي صحي وضعیت خراب شوی، په ځانګړې توګه د 2021 کال له اکتوبر وروسته چې هغه زندان ته لیږل شوی دی. هغه مهال چې نوموړی زندان ته ولیږل شو د دغه حکم په وړاندې یې په پرلپسې ډول د نه خوړو اعتراضونه وکړل. ساکاشویلی دا مهال د ګرجستان د پلازمینې تبلیسی په یوه کلینیک کې تر درملنې لاندې دی، خو وکیلان هڅه کوي چې د حبس حکم یې وځنډوي چې نوموړی د ښې درملنې لپاره بل هیواد ته ولیږدوي. د 13 دسمبر میاشتې په سر کې د ساکاشویلی حقوقي ډلې هغه روغتیایي راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي وو نوموړی د توقیف پر مهال مسموم شوی او که یې سمه درملنه ونه شي ممکن ومري. خو د ګرجستان چارواکو د هغه د نازک روغتیایي وضعیت په اړه شک څرګند کړی دی. ټاکل شوی د جنوري په 9 په تبلیسي کې یوه محکمه پر دې غونډه وکړي چې د نوموړي د حبس حکم وځنډوي او کنه.
له خبرونو ور اخوا
له احمد شیبر به واوري چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څرغلی.
ټلګراف ورځپاڼې د طالبانو له لورې په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو د کار د ممانعت مسله راخیستې ده. ورځپاڼې د فاطمې پرم د یوې میرمنې خبرې راخیستې دي چې د ماشومانو د ژغورنې له مؤسسې سره یې کار کاوه. د فاطمی په وینا له شجینه مامورینو پرته په افغانستان کې مؤسسه اغیزمن کار نشي کولای. فاطمی د تعلیم په برخه کې کار کاوه او څه باندې یو اونۍ کېږي چې طالبانو له کاره منع کړې ده. دا وایي چې طالبانو له کاره وګرځولم او ویې ویل چې په مرستندویه مؤسسو کې شجینه کارکوونکو ته په افغانستان کې اړتیا نشته. فاطمه وایي له دې خبرې سره حیرانه شوم، په قهر شوم او زړه مې مات شو. دا زیاتوي چې د دې د زده کوونکو د امتحانونو وخت و چې اوس په بل ټولګي ته ولاړ نه شي او د ټول کال خواري به یې ځای شي. د لویدیز یوې بلې ورځپاڼې بیا د ماشومانو یوه بله ستونزه راخیستې ده. انډیپنډنټ ورځپاڼې لیکي په افغانستان کې د سکاروي ناروغۍ پیښې زیات شوي دي او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په دې دوهم ژمي کې دا ناروغي په ماشومانو کې چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي ډېره لیدل کېږي. انډیپنډنټ لیکي چې سره سړي ورته ویلي دي چې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې 35% د سکاروي ناروغۍ پیښې ډېرې شوې دي او وړم کال یعنې په 2020 کې سره صلیب د افغانستان د 30 روغتونونو د اطلاعاتو له مخې خبر ورکړی و چې 1,05,202 پیښې ثبت شوې وي او په 2020 کې د سکاروي پیښې 2,14,940 ته ورسېدي. د ورځپاڼې په باور دا پیښې په ځانګړې ډول تر 500 کلونو په لښومر ماشومانو کې دوه برابر شوې دي. ورځپاڼه د روغتیا د نړیوال سازمان په استناد لیکي چې د سړې هوا له را رسېدو سره په افغانستان کې د سالنډۍ پیښې هم زیات شوې دي او یو ډول لټوخي اخیستونکي ناروغي هم په ژمي کې خپره شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان استازي ډاکټر لو ډاپینګ انډیپنډنټ ته ویلي دي چې له هم د افغانستان څخه باندې 13 میلیونه خلک په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې هلته ابتدایي روغتیایي خدمات نشته. د لو ډاپینګ په باور د افغانستان له لویو اویا عمومي روغتونونو څخه 28 اوس لپاره پیسې نه لري. ورځپاڼه بیا د روغتیا نړیوال سازمان په وینا لیکي چې 3.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې په افغانستان کې اوسنۍ روغتیایي بیړنۍ وضعیت کنټرول کړي.
د کرکټ له نړیدا چې د غانو افغان لوبغاړو په ګډون د کرکټ درې سوداګریز لیګونه په لیګي ټاکل شوی سبا د بنگلاديش او د همدې میاشتې په لسمه د سویلي افریقا او د همدغې میاشتې په 14مه د دوبۍ نړیوال لیګ سیالۍ پیل شي. بختیار ساحل او نور جزئیات.
تاکل شوی ده چې د 2023 زیږدیز کال په روانه میاشت کې د کرکټ درې نور سوداګریز لیګونه پیل شي. په دې لیګونو کې اوس مهال د افغان لوبغاړو ګډون پراخه شوی دی او په هر لیګ کې ګڼ شمیر برخوال دي. د ریپورټونو پر اساس تاکل شوی ده چې د جنوري میاشتې په 16مه نیټه د بنگلاديش غوره لیګ سیالیو نهم پړاو پیل شي. په دې لیګ کې د افغانستان د لوبغاړو فضل حق فاروقي، محمد نبی، عظمت الله عمرزی، کریم جنت، ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، عثمان غنی، حمزه هوتک، شفیق الله غفاری، درویش رسولی او ګلبدین نائب له بیلابیل لوبډلو سره لوبيږي. د بی پی ایل په سیالیو کې ټول تال شپږ څلوېښت سیالۍ ترسره کیږي او پیلو به د فبروري میاشتې په 14مه نیټه وي. بل لور ته د لومړي ځل لپاره په عربي متحده اماراتو کې د شپږ لوبډلو ترمنځ د نړیوال شلوریز لیګ په نوم سیالۍ د روانې میاشتې په 14مه نیټه پیلېږي. ریپورټونه وایي چې کرکټ نړیوال شورا تر دې دمه دې سیالیو ته د نړیوالو لوبو حیثیت نه دی ورکړی. د دې لیګ ځینې لوبډلې هم د آی پی ایل د مالکان له لوري اخیستل شوي دي. په دې لیګ کې د افغانستان له لوري حضرت الله ځاځي، فضل حق فاروقي، ظاهر خان، رحمان الله ګربز، نجیب الله زدران، محمد نبی، مجیب الرحمن، قیس احمد، نور احمد لکړوال او نوین الحق د لوبېدو لاسلیکونه کړي دي. هغه لوبغاړي چې په دواړو لیګونو کې د لوبېدو تړون کړی دی د بنگلاديش په غوره لیګ سیالیو کې تر څو لوبو وروسته به د دوبۍ نړیوال لیګ ته ستنېږي. بل لور ته د جنوري میاشتې په 14مه نیټه پتیل شوی دی چې د سویلي افریقا شلوریز لیګ هم پیل شي. دا ځل په دې لیګ کې هم د هند غوره لیګ پانګوالو پانګچونه کړې ده. د افغانستان د شل اورونو لوبډل مشر راشد خان بیا له ممبئی کیپټاون سره د لوبډل مشر په توګه تړون کړي او ترڅنګ به ابل افغان لوبغاړی وقار سلام خیل هم په همدې لوبډل کې ولوبېږي. د دې سیالیو پیلوبه به د فبروري میاشتې په 14مه نیټه ترسره شي. د یادونې وړ ده چې په راتلونکي فبروري او مارچ میاشتې کې به د پاکستان او هندستان سوداګریز لیګونه هم د ګڼو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.